د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا جمهور رئیس او د سنا د مجلس نوی مشر د همکاري وعده کړی ده. د افغانستان پارلمان د عسکري خدمت په اړه یو نوی لایحه منظور کړی ده، او په پاکستان کې پولیسو د ایسوي میړه ماینې د وژلو په اړه څلور څلوېښت کسه نیولي دي. قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله دا د امریکا غږ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په هکله رپورټونه لرو، او د امریکا غږ سره مقاله هم راورېدلی سي. خو اوس پام وکړئ خبرونو ته، چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردار یې تاسو ته اورو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د امریکا په سنا کې د اکثریت ګوند مشر میچ میکانل ژمنه وکړه چې د قوانینو د تصویب په برخه کې به د یو بل سره همکاري کوي، خو دواړو دا ومنله چې امکان لري چې په ځینو مسایلو کې موافقې ته سره ونه رسیږي. ولسمشر اوباما د چهارشنبې په ورځ په خبري کنفرانس کې وویل چې تمه لري د کانګرس سره به د ډیرو مسایلو په اړه موافقې ته سره ورسیږي، خو ولسمشر دا ومنله چې شایي کانګریس به چې اوس به پکې جمهوري غوښتونکي په اکثریت کې وي داسې لایحې تصویب کړي چې دی به یې لاسلیک نه کړي. په سنا کې د جمهوري غوښتونکو مشر میچ میکانل هم وویل کېدی سي ولسمشر د جمهوري غوښتونکو لخوا ځینې تصویب سوي لایحې ویټو کړي. د سنا په مجلس کې د اکثریت ګوند نوي مشر میچ میکانل وویل چې د ولسمشر اوباما سره به د مهمو قانوني لایحو د تصویبولو په اړه چې دوی ورباندې هم نظره دي ګډ کار وکړي. هغه د نړیوال تجارت د تړونونو او د مالیې په برخه کې د اصلاحاتو د لایحو یادونه وکړه. سناتور میکانل وویل چې د ولسمشر اوباما سره یې په تلیفون کې خبرې کړې دي، او موافقه یې کړې ده چې په هغو مسایلو به ګډ کار وکړي چې دوی ورباندې موافقې ته رسیدلی سي.
له بلې خوا د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل دي چې امریکایانو د سه شنبې په ماخوستن په انتخاباتو کې یو پیغام لیږلی، او هغه دا دی چې دوی د سیاست مدارانو څخه غواړي چې تر خپل وس پورې سخت کار وکړي او خپلې دندې ترسره کړي. جمهور رئیس پرون د چهارشنبې په ورځ د منځنیو انتخاباتو څخه وروسته په سپینه ماڼۍ کې یو خبري کنفرانس رابللی و. په دې انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکو د سنا د مجلس کنټرول د ډیموکراتانو څخه ترلاسه کړ، او د استازو په مجلس کې هم د خپلو غړو شمیر زیات کړ. ښاغلی اوباما وویل چې په دې کې شک نشته چې ګوند یې ښه شپه درلوده، او هغه د سنا او استازو د مجلسونو جمهوري غوښتونکو ته مبارکي ورکړه. هغه وویل چې د دې انتخاباتو پیغام دا دی چې د امریکا خلک په ډیر زیات اکثریت په دې باور لري چې واشنگتن په ښه توګه کار نه کوي، او هغوی دی مسؤول بولي. ښاغلی اوباما وویل چې دی غواړي د خپلې دورې په پاتې دوو کالو کې د جمهوري غوښتونکو سره کار وکړي، او د هغوی څخه غواړي چې یوه خاصه اجنډا دې ور وړاندې کړي. هغه د اوسني کانګرس څخه وغوښتل چې د بلې میاشتې د رخصتۍ رارسېدو څخه مخکې دې فدرالي بودجه منظور وبخشي. هغه د اوسني کانګرس څخه وغوښتل چې د بلې میاشتې د رخصتۍ رارسېدو څخه مخکې دې فدرالي بودجه منظور کړي. هغه دا هم وویل چې دی به د ایبولا د ناروغۍ سره د مبارزې لپاره زیاتې پیسې وغواړي، او همداراز به د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې د جګړې لپاره د زیات واک اختیار درلودلو غوښتنه هم وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یوه لوړ پوړي چارواکي د هغه قانون هرکلی وکړ چې ولسي جرګې منظور کړی دی، او له مخې به یې د افغانستان په ملي پوځ او امنیتي قواوو کې تر اتلسو کلونو کم هلکان د پوځي خدمت لپاره نه منل کیږي، او د دغه کار کول به جرم وي. ملګري ملتونه وایي چې د حکومت او پارلمان دغه اقدام په افغانستان کې د کم عمر هلکانو د بشري حقوقو د خوندي کولو لپاره یو مهم ګام دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي یان کوبیش پرون په یوې بیانیه کې وویل چې زما توقع استاده چې دغه لایحه به د مشرانو جرګه هم منظور کړي، او جمهور رئیس اشرف غنی به یې ژر تر ژره توشیح کړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نور خبرونه: په پاکستان کې پولیسو د سه شنبې د ورځې د پیښې په اړه 40 کسه نیولي دي. پیښه داسې وه چې یوې ډلې خلکو 2 عیسویان چې میړه ماینه وو په دې تور ووژل چې قرآن ته یې سپکاوی کړی. دغې ډلې دغه 2 د لاهور څخه 6 کیلومتره لیرې د کوچ رادا کیشان په ښارګوټي کې ووژل. پولیسو ویل دي چې دغه 2 د قهرجنو خلکو لخوا په وهلو ډبولو کې وژل سوي او مړې د خښتو پخولو هغه کورې ته اچول سوي دي چې دغو دواړو کار پکې کاوه. پولیسو وویل چې په سیمه کې یو ملا د مسجد د لوسپیکر د لارې اعلان وکړ چې دغه میړه او ماینې د قرآن سپکاوی کړی دی، چې دغه اعلان خلک راوپارول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا قتل د نه منلو وړ جنایت وباله چې یو مسؤول دولت یې د زغملو طاقت نه لري. رپورټ وایي چې دغه میړه ماینه پوروړي کارګران وو او د خښتو پخولو د کورې د مالک دپاره یې کار کاوه چې خپل پورونه ور ادا کړي. په سلګونو پاکستاني عیسویانو او د بشري حقوقو فعالینو د دغو قتلونو په خلاف په لاهور کې مظاهره وکړه او چارواکي په دې وغندل چې د اقلیتونو په حفاظت او ساتنه کې ناکامه دي.
د اسرایلو پولیسو ویلي دي چې یو فلسطیني سړی په بیت المقدس کې په قصدي توګه خپل موټر په یوې ډلې پلو خلکو باندې واروست. یو تن یې پکې وواژه او نه تنه یې زخمي کړل چې د پولیسو څو صاحب منصبان هم پکې شامل وه. د دې حملې څخه وروسته د اسرایلو پولیسو او په لسګونو فلسطینیانو ترمنځ جګړه وسوه. فلسطینیانو بیت المقدس ته نږدې په یو مقدس ځای کې چې نشنالیستو یهودانو یې د لیدو غوښتنه کړې وه، د اسرایلو په پولیسو باندې د ډبرو وارې وکړل. اردن په اسرایلو کې خپل سفیر ور وغوښت چې د هغه څه په خلاف احتجاج څرګند کړي چې وایي د الاقصا په مسجد باندې او په ختیز بیت المقدس کې اسرایلو د نه منلو وړ حملې کړي دي. پولیسو وویل چې دوی حمله کوونکي وژلي دي.
باوري منابعو امریکا غږ ته ویل دي چې د بندي ایرانی امریکایي ژورنالیست جیسن رضایان صحیح حال په تیرو 2 کې خراب شوی دی. رضایان د جولای په 22 په ایران کې ونیول سو. د هغه سره میرمن او 2 نور امریکایي ژورنالیستان هم ملګري وو چې ټول یې بندیان سول. د هغوی په خلاف کوم رسمي تورونه نه دي لګېدلي. د رضایان میرمن یګانه صالحي چې په دوبۍ کې دیره د نیشنل په نامه د یوې ورځپاڼې خبریاله وه، تقریبا 15 مخکې په ضمانت خوشي سوه او د هغې د خوشي کېدو د عواملو په اړه هیڅ نه دي ویل سوي. باوري منابعو امریکا غږ ته ویل دي چې د 43 رضایان روغتیایي حال وروسته له هغه چې میرمن یې خوشې سوې ده مخ په خرابېدو دی. رضایان امریکایي تبه او په کالیفورنیا کې زیږېدلی او لوی سوی دی. هغه ایراني تابعیت هم لري او په تهران کې د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې د دفتر آمر و.
لویدیز افریقا د درو ملکونو مشران د دې لپاره بورکینا فاسو ته تللي دي چې د دغه هیواد نوي پوځي مشران په دې قانع کړي چې یوه انتقالي ملکي حکومت ته واک وسپاري. د هیئت غړي د غانا، نایجیریا او سنیګال جمهور رئیسان دي او پرون د 4 په ورځ د بورکینا فاسو پایتخت ته ورسېدل او له پوځي مشر سره یې ملاقات وکړ. پوز د تیری جمعې په ورځ وروسته له هغه قدرت ونیو چې پخوانی جمهور رئیس بیلز کامپوري د ډیرو سختو احتجاجونو څخه وروسته استعفا وکړه او د اچ ساحل ته وتښتید. اوس قدرت د بورکینا فاسو د پوز د یوه قومندان ډګروال اسحاق زیده په لاس کې دی.
او په اخر کې دا خبر: د امریکا د فورس په نامه یوې تجارتي مجلې 2 کال هم په پرله پسې ډول د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د نړۍ تر ټولو زورور او قدرتمن شخص بللی دی. دغه مجلې ویلي چې مدیرانو یې تر پوتین راوروسته د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما، د چین جمهور رئیس شی جین پینګ، د نړۍ د عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د نړۍ تر ټولو قدرتمن اشخاص بللی دي. د فورس مجله وایي چې هغه ځکه پوتین تر ټولو قدرتمن وباله چې هغه کریمیا په قوي موټو د ځان سره یو ځای کړه او په گاونډي هیواد یوکرین کې ګوډاګي جګړه پیل کړه او د دغې جګړې په جریان کې د یو توغندي په وسیله چې په یقیني توګه په روسیه کې جوړ سوی و یو ملکي مسافر وړونکی الوتکه وویشتل سوه. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده. VOA پښتو
قدرونه اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. اوس په مکړی زموږ د خبرونې لومړی رپورټه. د بشري حقوقو یو اداره وایي چې د اسلامي دولت ډلې په سوریه کې کوردي ماشومان او تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 14 او 16 کلونو په منځ کې دي ځورولي دي. د استنبول څخه د امریکا ژغ د خبریالي دوریا جونز د رپورټ تفصیل به عاشق الله رحمزی تاسو ته واوروي.
د بشری حقوقو یو اداره وایي چې د اسلامي دولت ډلې په سوریه کې کوردي ماشومان او تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 14 او 16 کلونو په منځ کې دي ځورولي دي. د استنبول نه د امریکا غږ د خبریالي دوریا جونز د رپورټ تفصیل زه عاشق الله رحمزی وړاندې کوم. د بشری حقوقو اداره چې مرکز د امریکا د نیویارک په ښار کې دی وایي چې د اسلامي دولت ډلې د روان میلادي کال د می په میاشت کې 250 کوردي ماشومان چې د سوریې د حلب د ښار نه د کوباني ښار ته روان و وتښتول. دغه ډلې د تښتول شوو ماشومانو د جملې نه سل تنه خوشې کړل چې ټول یې انجونې وي او 153 هلکان یې د ځان سره یوړل. د بشری حقوقو په ادارې کې د ترکیې د هیواد یو څېړونکی ایما سنگلر د دغه هلکانو د وضعیت په اړه داسې وایي:
The children were subjected to videos of ISIS battles and
ماشومان ته مجبور شوه چې د اسلامي دولت د ډلې د جګړې او هغه ویډیوګانې وګوري چې دوی پکې د خلکو نه سرونه پرې کول، په هغه یې دینی زده کړې کولې او هم په زور یې پیل منځونه کول. هغه د ماشومان وهلي ټکولي او هم یې ته مجبور کړی دي چې اسلامي زده کړې وکړي. یو شمیر دغه ماشومان وکړه شو چې د اسلامي دولت د ډلې نه وتښتي او ځین نورو بیا د خپل هغو جنگیالیو سره تبادله کړل چې د کوباني په ښار کې د کوردي ملوشو لخوا په جګړه کې نیول شوی و. 25 ماشومان چې د اسلامي دولت د ډلې سره پاتې و 13 ونې خوش شول او داسې ګومان کیږي چې د هغوی کورنۍ په سوریه کې د پی وای ډی د ګوند غړي دي. میرمن ویب وای د ټولنه هغه ماشومان زیات زورول شوی و چې د کوبانی د کوردی ملشو سره اړیکه درلوده. دغه ماشومان راته وویل چې د اسلامي دولت دلې لمړی هغه کسان زمنګ نه بیل کړل چې د وای پی جی د ګون سره اړیکه درلوده او سخت سزا ورته ورکوله. هغه ماشومان په ټایرونو کې اچول او بیا یې وهل. هغه هم درنګ ماشومان سر په چړی په چت کې زوړندول او لسونه په خیبی هم ورتړه دي. مرمن وب همدارنګ وای چې د ماشومان خوشی کېدل د مان نه لري چې د هغوی زوریدنه نوره پایته ورسیده. د ټولنه مهمه خبره ده چې هغوی نور کوبانی ته نشتلل او باید چې ترکیه ته لاړ شي، ځکه چې کوبانی د اسلامي دولت د ډلې لخوا کلا بند ده. هغوی وس ترکیه ته راغلي دي او د سوروچ په خار کې د خپل کورنۍ سره کتلی چې ما هم ورسره حملته مرکه وکړه. د بشری حقوقو ادارې وایي چې د دغه پیښونه معلومیږي چې د سوریې او عراق په کورنۍ جګړو کې اکثره قربانیان ماشومان دي. دغه ادارې وایي چې یوازې د اسلامي دولت ډله نه ده چې ماشومان ځوروي. مرمن ویب وایي دا چې اوس د ماشومان په ترکیه کې د مهاجرینو په کمپونو کې د خپل کورنۍ او یا خپل خپلوانو سره ژوند کوي، نو ډیر امکان نشته چې د هغوی درملنه به وشي او یا به ورسره په رواني لحاظ مرسته وشي چې د زوریدنې او ویرې هسه له یاد ووزی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د خوست سلګونو ځوانانو په یوې غونډه کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په دغه هیواد کې د سولې لپاره جدي کار وکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
دا د خوست ګربز ولسوالۍ د یو خوانځري ترانې د ډلې د تنکیو زده کوونکو غږ دی. دوی په دغه ترانه کې چې نن د سولې په تړاو یو جوړې شوې غونډې ته وویله، په هیواد کې د ټیکاو د راتلو هیله څرګنده کړې. له افغان حکومت او نړیوال ټولنې څخه د سولې د ټینګښت د جدي غوښتنې په اړه دغه غونډه د دولت په همکارۍ جوړه او پر زده کوونکو سربیره یو شمیر حکومتي او ولسي مشرانو او د مدني ټولنې فعالانو هم پکې ګډون کړی و. زده کوونکو او ځینو نورو ځوانانو غونډې ته د مقالو، شعرونو او ترانو په ویلو سره له افغان حکومت او نړیوالو څخه په ټینګار سره وغوښتل چې په دې هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې له هرې ممکنه لارې څخه کار واخلي. په دې اړه دوه تنه زده کوونکي
نو راځئ چې خپله د شهادت ګوته د ټوپک د مشې پر ځای د قلم د نوکي پر سر ټینګه کړو، د نورو په شان د سولې لامن په خپل کلي او هیواد کې د تعلیم په واسطه خورا کړو.
جګړه د تباهۍ او بربدۍ نوم دی. جګړه نه ګټه لري او نه ګټل، په سوله کې اوسئ. په سوله کې آرامي، خواخوږي، سوکالي او امن وي.
د ګوربزو د شیخامیر ښوونځي یو بل زده کوونکي نورالله د خپلې مقالې په لوستلو سره وویل، اوس د دې وخت راغلی چې جنګ پای ته ورسیږي او د یو باثباته افغانستان لپاره ټول افغانان سره یو موټی شي. هغه په دې اړه داسې وویل،
ټولو افغانانو ته پکار دی چې د سولې غږ په کلیو او بانډو کې داسې ورسوي چې دوی هم مټې راونغاړي او دا نړۍ ته روښانه کړي چې که افغانان د جګړې په میدان کې پیاوړي او مخکې دي، نو همدا شان د سولې په راوستو کې هم تر هر چا د مخه دي.
جنګ خو بدمرغي راوړي، سوله آرامي راوړي، جنګ خو ناکامي راوړي.
د یاد شوي پروګرام مسؤلینو ویل، د دې هدف دا دی چې پر افغان حکومت سربیره نړیوالو ته هم د افغان زده کوونکو غږ ور او دیو پرمختللی روښانه او باثبات افغانستان لپاره هلې ځلې وکړي. د سولې په اړه د زده کوونکو او ځوانانو په دې غونډه کې ځینو قومي مشرانو هم په ټینګار سره له حکومت څخه وغوښتل چې له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې په اړه خبرو اترو ته ترجیح ورکړي. د ګربز ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجي ګل احمد خان په دې اړه داسې وویل،
داسې حقا حقوق چې دی وغوړي، داسې حقا غوښتنی چې وي، هغې ته ملي احترام لري. د ملي دولت په چوکاټ کې باید ګاډ سره کښېني. هغه څه چې په میش کې غلطي وي ملي اصلاح کړي، که په دی کې وي دی باید اصلاح کړي.
ګربز د خوست په جنوب کې له شمالي وزیرستان سره په سرحد کې پرته ولسوالۍ ده چې د دې ولایت یو له بامنه سیمو څخه ګڼل کېږي. دوه کاله مخکې دغه ولسوالۍ د سولې په نوم هم نومول شوې وه.
ایمان وطن جوړیږي چې لاس ورکړو، په ایمان وطن جوړیږي.
ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ټولنډ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د امریکا په سنا کې د اکثریت ګوند مشر میچ میکانل ژمنه وکړه چې د قوانینو د تصویب په برخه کې به د یو بل سره همکاري کوي، خو دواړو دا ومنله چې امکان لري چې په ځینو مسایلو کې موافقت سره ونه رسیږي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې امریکایانو د سه شنبې په مخصوصا په انتخاباتو کې یو پیغام لیږلی، او هغه دا دی چې دوی د سیاستمدارانو څخه غواړي چې تر خپل وس پورې سخت کار وکړي او خپلې دندې ترسره کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي د هغه قانون هرکلی وکړ چې ولسي جرګې منظور کړی دی، او له مخې به یې د افغانستان په ملي پوځ او امنیتي قواوو کې تر 13 کلونو کم هلکان د پوځي خدمت لپاره نه منل کېږي او د دغه کار کول به جرم وي. په پاکستان کې پولیسو د سه شنبې د ورځې د پیښې په اړه 44 کسه نیولې دي. پیښه داسې وه چې یوې ډلې خلکو دوه تنه عیسویان چې مېړه مینه وه په دې تور ووژل چې قرآن ته یې سپکاوی کړی و. د اسرایلو پولیسو ویلي دي چې یو فلسطیني سړی په بیت المقدس کې په قصدي توګه خپل موټر په یوې ډلې خلکو باندې وروست او یو تن یې پکې وواژه او نه تر تنه یې زخمي کړل، چې د پولیسو څو ساحه مسوان هم پکې شامل وه. باوري منابعو امریکا ژغ ته ویلي دي چې د بندي ایراني امریکایي ژورنالیست جیسن رضایی رازیان صحي حال په تیرو څو ورځو کې خراب سوی دی. د لویدیز افریقا د درو ملکونو مشران د دې لپاره بورکینا فاسو ته تللي دي چې د دغه هیواد نوي پوځي مشران په دې قانع کړي چې یو انتقالي ملکي حکومت ته واک وسپاري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم زموږ د خبرونې بل رپورټ، سیاسي مبصرین وایي چې د ژمي د رارسېدو سره سم به په لبنان کې پراته د سوریې مهاجر د سختو مشکلاتو سره مخامخ سي. په همدې توګه د لبنان په سرحدي کلو کې دغه مهاجر وایي چې دوی د تندرو مسلمانانو څخه دومره ډېر نه ډاریږي لکه څنګه چې د یخ ژمي څخه په ویره کې دي. د امریکا ژخر خبریال هیریدت مرداک په دې باب رپورټ راکوي.
په لبنان کې د سوریې د تقریبا 1,000,000 مهاجرو زیاتره برخه د سوریې سرحد ته نږدې د بیکا په دره کې پراته دي. داسې ګمان کیږي چې په نږدې سرحدي غرنیو سیمو کې به تندرو مسلمانان پټ شوي وي. د ډیرو مهاجرو سره د دې ویره پیدا شوې چې دغه تندروان به د اسلامي دولت په نامه د ډلې او یا هم د النصرا د ډلې غړي وي او هغوی به د سوریې او د عراق نه لبنان ته هم خپلې حملې پراخې کړي. په تېر هفته کې د لبنان فوز په تریپولی کې د تندرو مسلمانانو د ډلو سره جنګونه هم کړي دي او دا په خپل د اگست د میاشتې نه را په دې خوا ډېرې سختې جګړې وې. په جاهلی کې د مهاجرو د یوه کمپ مهاجرین وایي چې هغوی د روان ژمي نه ډېره ویره لري نسبت تندروه ملیشو ته. په همدې توګه د مرستو د رسولو هغه مامورین چې په دغه کمپ کې د مهاجرو سره د خوراکي موادو په تقسیم کې مرسته کوي وایي چې دوی ګمان نه کوي چې د خوراکي موادو په نوي تقسیم کې به په کافي اندازه هغو کورنیو ته چې غړي ډیر دي خوراکي مواد ورورسیږي. یو مهاجر محمد الشیخ چې اته ماشومان لري په دې باب وایي:
والله من الثلج ثلج يجي يجي ثلج هنا ثلج غاسي هنا
مطار يطلع
له غوي باروس قال تقريبا دلتا نيم متر واورا وشوا غوي ساكل دال دينا هم ويار لري چې ډيره واورا بوشي او ممکن د هغوی د کورونو بامونه چې دوی په خپل جوړ کړی رو غورځيږي. د مرستې کارکونکي وایي چې دوی کوشش کوي چې څومره چې امکان وي د دغه مهاجر سره مرسته وکړي، مګر دوی وایي چې مشکل دلته ده. هر څومره چې په سوریه کې جنگ سختيږي په همغه اندازه د مهاجرو پراتک کې په کافي اندازه زیاتواله راځي. د مرستو د رسولو یو مامور هب فارس چې د مید ایر سره کار کوي په دې باب وایي:
The number of refugees is huge and increases day by day in Lebanon.
د مهاجرو شمار ډیر زیات دی او هر ورځ لبنان ته د هغوی پراتک کې زیاتواله هم راځي. نو په دې خاطر مونږ هم هر ورځ نورې زیاتې بسپنې ته ضرورت لرو. په دې برسیره د سوریې مهاجر له دینه هم ډیر په تشویش کې دي او وایي چې په ژمي کې د دوی بله سخت اندېښنه دا ده چې که یو ماشومې ناجوړه شي نو د دې توان به ونه لري چې د هغه د دوا او د علاج غم وخوري. د الشیخ میرمن بشا په دې باب وایي:
انا ما اتمنى بس لاولادي ولا جوزي ولا عيلتي، اتمنى لكل العالم ان يكونوا بخير وسلام وتحت رعايه.
هغه چې اته ماشومان لري وایي چې دلته په دې کم کې ډېرې کورنۍ په خپل کور کې د ګرمۍ وسایل نه لري او هم ورسره د تیلو پیسې نشته دي. په داسې وخت کې چې هلته د امنیت په لحاظ هم اندېښنې زیاتې شوي، د مهاجرو ډېر ماشومان وایي چې دوی ته به په جمعې کې په کافي اندازه کمپلې هم ورو نه رسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د کونړ ولایت والی شجاع الملک جلاله وایي چې په دغه ولایت کې د ولسوالیو امنیه قومندان طالبانو ته مهمات لږي او هغوی په دولتي رنجرونو کې خوندي سیمو ته لږي. نور تفصیل تاسو زموږ د خبریال زبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د کونړ والی شجاع الملک جلاله وایي په دغه ولایت کې د پولیسو ځینې قومندانان د وسلوالو طالبانو سره په رسا توګه لاس لري او هغوی ته د جګړې لپاره مرمۍ او مهمات لیږي. والی چې یوې قومي غونډې ته خبرې کولې، د دغه ولایت د ولسوالیو امنیه قومندانان پړه وګڼل چې ګوندې وسلوال طالبان په دولتي رینجرو کې خوندي سیمو ته لېږدوي.
بعضې ځایونو کې داسې قومندانان ځینې مشتالي برابرې تورخم ته رسي، بعض ځای کې داسې چې ماښام ول دوړه وی کالتوس مو لېږي. نو چې ته ول کالتوس لېږي چې ما مو ول دا خواته مې شدې وی ول سوریه سوریه کنو دی کہ بیا څه کامیابی منګل ستراو
نو زه خدای راز کې زه بشر مې د دې خپل د یوګو د فرم نشار نو شر مې گئی هغه حال چې تاسو پورته کړل دا نه شر مې گئی
نو ما وډی ویل چې زینو پولیسو لزانونو قاچاقبر جوړ کړی او په غنو نا قانونه یو کلاس لري دا دویم وارد چې د کونړ والی په دغه ولایت کې د امنیتی ادارو او پولیسو پر وړاندې توند څرګندونه کوي خو دغه ولایت امنیت قومندانۍ د والی کړي خبرې به ثبوت غنلی او وايي پولیس هم لاندې وسلوالو طالبانو سره د جګړې په سنگر کې دي د کونړ ولایت د پولیسو ویان فرید الله دی خان
دا والی دغه ادارې کې د منګن اثرې بولو دلته په کونړ ولایت کې عدلی ریاست شته د محکمې څخه څو پټابانی والی څخه پټابانی د لری چې رفلانی قومندان د نفر برکړي دی او د ترخم تر سوې هغه ته لږه ښه کړی خو الحمدلله فعال دولت لرو او ماریتی دي کې او څنګه کا وخت نو هغه ته څه ثبوت لري نو بالکل مخکې چوراني
په کونړ کې د وسلوالو طالبانو سره د ولسوالیو د امنیت قومندانانو د لاسلرنې او حمایت مسله د مشرانو جرګې په امنیتی کمیسون کې هم یاده شوې ده په مشرانو جرګه کې د کونړ د خلکو استاذ رپی الله هیدری امریکا غک ته ویل ل دغه مسلې خبر دی او په دې تړاوې امنیتی لوړپوړي چارواکي پوښتلې دي
دوی د ډیر وخت نه په دغه خپل ولسوالو کې وظیفه اجرا کوي چې دغه سیستم چې والی صاحب وایي د نورو خلکو تشویشونه دي دایره پورته کړی دي نو موږ هم دا اوس هم پرون چې دغه خبر اورېدلې ده د امنیتي قانون سره په جریان کې وو نن ورځ هم د امنیتی کمیسیون مشرانو جرګې نه دا امنیتی ارګان را وختل شوی دي نور هغه جزئیات چې دا غوي د خلینو وور تاسو سره درسته شریک
نو ما وړه وای د لرګیو په قاچاق کې د پولیسو لاس لرل لا وسلوالو طالبانو سره په مستقیم او ناراساتو غداړي کو ساتل او د هغوی تقوی کول هغه څه دي چې په کونړ کې ادود ګرځیدل دي د کونړ ځای وګړي هم د امنیتی حالات ورستر بلې د بدتری او د حکومتي چارواکو له وسلوالو طالبانو سره یو ځای کېدو اندېښمن کړی دي دوی لخپل ولسمشر څخه د دغه مسلو د روښانتیا او حل کېدا په برخه کې جدي مبارزه غواړي که څه هم د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم ورته اندېښنې ډېرې دي خو په کونړ کې د ځای والی لخلې وتلې یخونکې خبره ده ذبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي په بورکینا فاسو کې د مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړو وروسته پوځي مشرانو په دې هیواد کې د ملک چارې په لاس کې واخیستې او اعلان وکړ چې د خلکو په خوخه به د لویدیځ افریقا په دې هیواد کې عبوري حکومت جوړ کړي په زرګونو خلکو د پوځ لخوا د قدرت د نیولو په خاطر مظاهرې وکړلې د دغو مظاهرونو وړاندې هم ګڼ شمېر خلکو د پخوانی ولسمشر بلازې کومپوري د هغو هڅو په خلاف پراخه مظاهرې وکړلې چې غوښتلې اساسي قانون تعدیل کړي او خپله وبشت کلنه واکمني نور هم وغځوي خو بلاخره ولسمشر کومپوري د اکتوبر د میاشتې په 13 نیټې د واک نه لاس واخیست او د ملک چارې یو پوځي قومندان په غاړه واخیستې د بورکینا فاسو موقتی مشر ډګرمن اساک زیدا ویلې دي چې پاوز با د ملک واک د موقتی حکومت مشر ته وسپاري چې د خلکو په خوخه به ټاکل شوی وي هغه د اعلان په دې خاطر وکړي چې هغه اوازې لمنځه یوسي چې ویل کې د حکومت یې د پوځي کودتا پرمټ نیولای دی هغه د هیواد په پایتخت واګادوګو کې د یو شمیر بهرنۍ هیوادونو ډیپلوماټانو ته وویل چې د ملک اجرایه چارې به د اساسي قانون په چوکاټ کې د موقتی حکومت لخوا رهبری کیږي او موږ به هم د نږدې نه څارو خو هغه دا ونه ویل چې دا کار به څه وخت کوي افریقایي ټولنې بورکینا فاسو ته 15 ورځې مهلت ورکړی چې موقتی حکومت دې جوړ کړي امریکا د دغه هیواد د وضعیت په اړه اندېښمنه ده موږ په دې هیواد کې د خلکو د وژل کېدو او د تشدد د پیښو په خاطر خواشینی یو او د ټولو خواو نه غواړو چې تشدد دې نه کوي موږ یو ځل بیا د ټولو ډلو نه غواړو چې په اساسي قانون کې د منل شوي پروسې له مخې دې واک وسپارل شي او هم د عمومي انتخابات وشي منګ د پاوز او نور هغو ډلو هڅې غندو چې غواړي په بورکینا فاسو کې د اساسي قانون برخلاف د وضعیت نه د خپل ځانونو په خاطر ګټه واخلي او د ټولو ډلو نه غواړي چې د دیموکراتیک پروسې په برخه کې د خلکو د غوښتنو درناوی وکړي تاسو سرمقاله واوریدا چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سر مخاله تر لاسه کړی د امریکا غاک د انګریزي څنګه به پاڼه وګوري ادرس دی www.voanews.com/editorials
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غاک آشنا رادیو
منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په دوی کې به تاسو ته نسرین محمود عزیزي خپل خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.